السلام علیکم په افغانستان کې د ماشام شپږ بجې سوې د وروستیو دوو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو چې هر یوه دېرش دقیقې ده. یو ور بیا د لوی اختر مبارکي درته وایو ستاسو د اطاعتونو او عبادتونو د قبلېدو په هیله. د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري په دې خبري مجله کې اوري چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني احمدزي له وسله والو مخالفانو وغوښتل چې سولې ته غاړه کښېږدي. په بل راپور کې اوري چې د افغانستان یو شمېر دیني عالمان وایي که اداري فساد ورک سي سوله خپله راز دی. په دې خپرونې کې د سیمې په اړه هم رپورټ لرو. په سیمه ییزو راپورونو کې اوري چې په کوهاټ کې د چاودنې له کبله د وژل سو کسانو شمېر شپږو ته پورته سو. په بل بهرني رپورټ کې اوري چې سویډن وایي شایي فلسطین د خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني. په دې خبري مجله کې نور راپورونه هم لرو، خو په پیل کې له مرالۍ بشیر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
افغان ولسمشر له طالبانو د سولې غوښتنه وکړه. په پاکستان کې چاودنې شپږ تنه ووژل. شمالي کوریا او جنوبي کوریا موافقه کړې ده چې پر لوړه کچه به خپلو رسمي خبرو ته دوام ورکړي. د افغانستان ولسمشر پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. اشرف غني احمد زینن په ارګ کې د اختر تر لمانځه وروسته طالبانو ته د سولې بلنه ورکړه. افغان ولسمشر د کابل بانک دوسیه هم یاد کړه چې تیره اونۍ بیا پرانستل سوه او د اشرف غنی له فرمان سره سم باید په شپږو اونیو کې د دې دوسیه د بیا څېړنې کارونه بشپړ سي. له کابل بانک څخه نږدې $900 میلیونه په غیر قانوني ډول ایستل سوي دي او ویل کېږي چې بیرته بانک ته نه دي سپارل سوي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هم د اخترونو په پیغامونو کې غوښتنې کړې وې چې طالبان له تشدد لاس واخلي او د سولې د بهیر برخه سي، خو وسلوالو مخالفینو د دې غوښتنو ته هیڅ مثبت جواب ورنه کړ. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي نن په دې ولایت کې د دوو چاودنو مخه ونیول سوه. د فاریاب ولایت د امنیه قومندان جنرال عبدالنبی الهام نن خبریالانو ته وویل چې امنیتي ځواکونو چاودېدونکي توکي او دوه ماینونه چې د وسلوالو مخالفینو لخوا ځای پر ځای سوي ول ونیول او خونڅه یې کړل. زموږ په ولسوالۍ کې دښمن هڅې کولې او وکړې چې په خپل هدف کې بریالی سي، خو د خدای په فضل موږ وکولای سو د دوی دا اهداف د دې اهدافو مخه ونیسو. د میمنی ښار د چارواکو په وینا دوه ماینونه د فاریاب ولایت په خانچار باغ ولسوالۍ کې نیول سوي او خونڅه سول. له دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د اختر په ورځو کې سخت امنیتي تدابیر ونیول سي. په جنوب لویدیځ پاکستان کې په یو بازار کې د بمی چاودنې په پایله کې اووه تنه ژوبل سوي دي. پولیس وایي دا بم د کوټې په ښار کې د یو سړک غاړې ته ولاړ په تازه میوو بار یو موټر کې ځای پر ځای سوي وو. تر اوسه د دې حملې پړه چا پر خپله غاړه نه ده اخیستې. د چارواکو په وینا داسې ښکاري لکه د دې بمی حملې هدف چې د پولیسو مرستیال مشر نعیم اچکزی وو چې موټر یې پر همدې لاره تېرېدی. په کوهاټ پېښور چوک کې پر یو بس چاودنه سوې ده. د حکومتي چارواکو د معلوماتو له مخې په دې چاودنه کې تر اوسه شپږ کس مړه او 13 نور ژوبل سوي دي. دا پېښه په داسې حال کې رامنځته سوه چې یو بم پر یو روان بس وچاودید. د بس په تمځای کې په سلګونو مسافر راټول سوي وو چې د دې هیواد بیلابیل ځایونو ته تلل.
دا دلته کې په کوهاټ کې پېښور چوک دلته کې توزه کې د سورلو او دا کم برچ ایریا د کوهاټ اوستر ده د غړخونو ته او دا دلته چودنه شوې ده.
دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوه چې یو بم پر یو روان بس وچاودید. په یوه بله پیښه کې د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په سوات کې نن سهار نامعلومه وسلوالو د امن کمیټې یو مشر او د عوامي نېشنل ګوند یو غړی اشرف خان وژلې دي. د سوات د پولیسو په وینا دا پیښه په مټه کې سوې ده. د مټې د پولیسو مشر امجد خان نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې تر اوسه د دې برید په اړه څوک نه دي نیول شوي، تر اوسه د دې حملې مسؤلیت هم چا پر غاړه نه دی اخیستی. ټاکل سوی ده چې د چین صدر اعظم لی کیچیانګ به په روانه میاشت کې روسیې ته ولاړ شي. روسیې ته تګ به اروپا ته د ده د سفر یوه برخه وي. د راپورونو له مخې مسکو ته د لی د سفر پر مهال به پر مالیې، برق، اورګاډي په برخه کې تر دېرش زیات تړونونه لاسلیک شي. ټاکل سوی ده لی به مسکو ته په اټلي کې د آسیا او اروپا په غونډه کې له برخه اخیستلو وروسته راتلونکې اونۍ جرمني ته هم لاړ شي. دا سفر په داسې حال کې کېږي چې د چین پر خاوره په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ پلویانو لخوا لاریونونه کېږي. په همدې حال کې د اروپایي اتحادیې لخوا پر روسیا د اوکراین د کړکېچ پر سر بندیزونه لګول شوي دي. چین او روسیا نږدې اقتصادي او ډیپلوماټیک اړیکې لري، خو پیکینګ ویلي چې د اوکراین پر سر به له لویدیځ یا د روسیې سره پلوي نه کوي. او شمالي کوریا او جنوبي کوریا موافقه کړې ده چې پلوړه کچه به خپلو رسمي خبرو ته دوام ورکړي. دا خبرې اوه میاشتې مخکې ځنډول شوې وې. د دوه اړخیزو خبرو د دوام په اړه موافقه نن له هغه وروسته اعلان شوه چې نا ببره د شمالي کوریا چارواکي جنوبي کوریا ته د آسیایي لوبو د ختمېدو پر مراسمو کې د برخه اخیستلو لپاره ولاړل. د جنوبي کوریا د یووالي وزارت وویل داسې ښکاري لکه د شمالي کوریا چارواکي چې د اکتوبر د میاشتې په پای کې دوه اړخیزه خبرې بیرته پیلول غواړي. د شمالي کوریا دا هیئت دې هیواد ته د دوه لوړپوړو چارواکو چې ویل کېږي د دې هیواد د مشر کیم جونګ اون سره نږدې اړیکې لري په مشرۍ جنوبي کوریا ته تللی وو.
خبرونه مو د ازادي راډیو په ماشمنې خبری مجله کې ووردل. ورزو د دې خبری مجلې د راپورونو برخه ته او رچی ولسمشر د اختر په مناسبت په خپل وینا کې له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې سوله وکړي.
یو بین الاقوامی دوامدار سوله د حل لار ده او مساعده ده چې هر سیاسي اختلاف په سیاسي لارې حل
کړي. یو شمیر دینی عالمانو نن د سولې د ټینګښت لپاره د اداري فساد پر لمنځوړلو ټینګار وکړ.
مطلقا تشکیل جدید از وجود مفسدین پاک باشد تا اینکه اعتماد ملت به دست بیاید. صلح در کشور بر همین نکته گره خورده است.
خوستوالو نن اختر لیوی هیلی سره ولمانځي.
خدای دې وکړي چې دغه اختر د دې باعث وګرځي چې ټولې خواوې یو ټغر راټول شي او په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ شي.
د طالبانو ویاند وی هغه پیغام ده نه دی چې پرون د ټویټر اکاونټ نه د پاکستان له سندیالت نه خبر شوی وو. په کوهات کې چاودنې تقریبا شپږ کسان وژلي دي. نور راپورونه هم تیرو ده. هم اوري چې سویډن وی شای فلسطین د خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني. تصید ازادی رادیو ما شمنی خبری مجله اوری چې تر شپږ بجو او دیر شو دقیقو دوام کوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمد زینن پارک کې د لوی اختر تر لمانځه وروسته پر ټولو وسلوال مخالفانو غږ وکړ چې سولې ته غاړه کېږدي. ښاغلی احمد زی وویل د افغانستان د ستونزې د حل لپاره جګړه نه بلکې د خبرو بین الافغاني لار پکار ده. تفصیل د سفی الله ستانکزی په رپورټ کې چې دی هم د ارګ غونډې ته ورغلی و.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی احمدزی د لوی اختر د لمونځ له ادا کولو وروسته په ټولو وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې په افغانستان کې باید جګړې پای ته ورسوي او د دغې جګړې د پای ته رسولو لپاره یوه سوله ییزه بین الافغاني لار ولټوي.
ټول سیاسي مخالفینو ته په واضح توګه وایو چې جنګ د افغانستان د ستونزو د حل لار یو بین الافغاني دوامدار سوله یوازینی د حل لار ده او مساعده ده چې هر سیاسي اختلاف په سیاسي لارې حل کړي.
اشرف غنی احمدزی چې څو ورځې د مخه د افغانستان د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه، د واک د سوله ییز انتقال په باب یې له مخکني جمهور رئیس حامد کرزي نه مننه وکړه. ښاغلی احمدزی وویل د ملي یووالي حکومت خپلې لومړۍ ژمنې پوره کړي او په هڅه کې دی چې ټول کارونه په عمل کې ثابت کړي.
افغانستان
ښاغلی احمدزی همداراز په ټولو غږ وکړ چې د افغانستان د پرمختګ لپاره لا نور هم متحده شي. وی ویل چې د دې هیواد د ساتنې لپاره د ټولو پوځیانو سرښندنې د ستایلو دي. ولسمشر احمدزی په داسې حال کې وسلوال مخالفین سولې ته راوبلل چې له دې مخکې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هم په اخترونو کې په وار وار وسلوال مخالفین سولې ته بللي وو. خلک هم له نوي حکومت غواړي چې د سولې او امن د راوستلو لپاره رښتینې هڅې وکړي او په دې برخه ډیر تمرکز ولري. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو د ارګ ماڼۍ، کابل.
تاسو له پیغامونو نه
ټول ورونو خويندو کونړیانو او بلکې ټول افغانستان او اوسیدونکو ته د لوی اختر د رسیدو په مناسبت مبارک ویم او دعا به دا کوم چې الله پاک د آینده لپاره زموږ او ستاسو دغه مشکلات چې د بیا امنې د تشویش ژوند دغه د خدای په خیر سره حل کړي.
ډاکټر محمد فاروق صاحب د اسلامآباد ولایتي روغتون رئیس، ټولو افغانانو ټولو مسلمانانو ته د اختر مبارکي وایم او خدای دې وکړي چې دغه اختر د سولې، آرامۍ او د سوکالۍ اختر وي او پس له دې افغانان او مسلمانان په ویر او غم نوي اخته.
زمانم خان ولی سلرزه د کونړ ولایت اسدآباد اوسیدونکو، پیل کې خو ټولو هیوادوالو ته او د ازادۍ رادیو کارمندانو او اوریدونکو ته د لوی اختر مبارکي ویم په دې هیله چې د اختر د خوښۍ په خیشه بو سره ولمنځي او په خوښۍ سره تیر کړي. په دې هیله چې د اختر په هیواد کې د سرتاسری سولې زیر لزان سره ولري.
جګلک دے د کونړ اوسیدونکو هم د اختر لپاره موږ تدابیر نیولې دي، جامې هم کړې دي، چپلې ته زمينه د برابر چې اختر ول منځو په دا شرایطو کې دا چې دا چاودنې کېږي، حالات خراب دي. دلته د میلو د کولو لپاره د شي خاص زینو نشته چې موږ هلته لوبي وکړو. د ټولې نړۍ مسلمانانو ته او په خاص تور د افغانستان خلکو ته د شریف لسته د اختر مبارکي وایي. مولنوي دولت څخه غواړو چې موږ ته په اختر کې ښه تدابیر ونیسي امنیتي.
د لوی اختر په مناسبت مو د کونړ د څو اوسیدونکو پیغامونه واوریدل. یو ځل بیا تاسو ټولو ته د لوی اختر مبارکي وایو. د خوست اوسیدونکو وایي چې سږ کال دوی په سولیزه فضا کې د لوی اختر او د نوي منتخب حکومت د جوړېدو جشن یو ځای لمانځي. دوی غوښتنه کوي چې تر دې وروسته به د جګړې شکیل خواوي ټول د سولې پر یوه ټغر سره کښېني او خپلې سیاسي ستونزې به د مذاکراتو او افغاني مفاهمې د لارې حلو فصل کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
په خوست کې د لوی اختر لمونځونه په قومي عیدګاه او بیا په خوست ښار کې په مرکزي جامع جومات، د خوست ښار د مټا چنې په ستره عیدګاه او متون خوړ کې ترسره شول. خوستوالو تر لمونځونو وروسته یو بل ته د لوی اختر مبارکي ورکړي او یو بل ته د سوکاله او آرام ژوندانه هیلې وړاندې کړي.
زما نوم حمید الله روخان. ټول افغانان ډیر خوشاله دي چې له یوې خوا اختر راغلی دی او له بلې خوا یې په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت جوړ شوی دی. خدای دې وکړي چې دغه اختر د دې باعث وګرځي چې ټول خواوې پیو ټغر راټول شي او په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ شي.
د خوست یو تن مدني فعال په خپل خبرو کې لوی اختر او په افغانستان کې د نوي حکومت ټاکل کېدل د ولسونو لپاره دوی ستري خوشحالي وګڼلې. وی ویل چې
مې روان نورځای دی زموږ لپاره د خوشحالي ځای دی چې موږ نوی حکومت او لوی اختر په یو ځای کې سره لمانځو. دوی دواړو مبارکۍ په یو ځای کې سره ورکو. نو زموږ دا هیله ده چې راتلونکي حکومت په ځانګړي ډول د حکومت اراکین داسې کارکردګي وکړي چې په راتلونکي کې لکه څه ډول چې مخکې موږ په فساد کې لومړی درجه وو، دا ډول د شفافې ادارې او د ښو کړنو په ترسره کولو کې موږ لومړی مقام خپل کړو.
د خوست یو بل تن اوسیدونکی فیض الله غمخور د افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی احمدزی وروستي حکمونه او فرمانونه چې اختر ته نږدې د قانون د تطبیق او یوې شفافې ادارې د جوړولو لپاره صادر کړي وستایل او ویل چې د کار د افغانستان د پرمختګ لپاره د خلکو هیري ډیر کړی دی.
دا اختر ډیر د خوښۍ اختر دی، ځکه زمونږ نوی ولسمشر چې مونږ یې وینو په د تیرو څلورو پنځو ورځو کې چې کوم حکمونه یا فرمانونه د صدر کړي دي، دا د افغانستان د خلکو لپاره امید بخونکي دي او افغانستان خلک هیله لري چې افغانستان به له دې وروسته په یوه نسبتاً پرمختللی ملک بدل شي.
د مدني ټولنې دوو تنو غړو هر یو نسیم دیوال او افسر ولی سعادت هم د ټولنې د شتمنو کسانو غواړي چې هغه کورنۍ سره مرستې وکړي چې بېوزله دي او د اختر لپاره یې قربانۍ نه دي کړي.
خلق څخه مې دا هیله ده چې هغه مظلوم خلق چې په اختر ورځو کې اړتیا لري چې دوی سره مرسته وکړي، نو دوی ته پکار ده چې د مظلومو کسانو سره د غریبانو سره د اختر په شپه ورځو کې مرسته وکړي.
خوشمشت څخه مې غوښتنه ده هغه څوک چې د دې اختر لپاره قربانۍ نه دي کړي، نوې کالي نه دي کړي، د دې سره د همکاري وکړي، مرسته ده وکړي.
یاد دی وی په خوست کې د یاد ولایت ملکی او پوځي چارواکو د لوی اختر لمونځ په مرکزي جامع جماعت کې ادا کړ. خوست والی عبدالجبار نعیمی لمونځ کوونکو ته وینا کې د وزیرستاني کډوالو سره د ډیرو مرستو په کولو ټینګار وکړ.
ومردل چې د خوست ولایت اوسیدونکو وایي سږ کال دوی په سوله ییزه فضا کې د لوی اختر او د نوي منتخب حکومت د جوړېدو جشن یو ځای لمانځي. دوی هیله وښوده چې تر دې وروسته به په افغانستان کې د جګړې ښکېلې خواوې د سولې پر یوه ټغر سره کښېني. یو شمیر دینی عالمانو نن د اختر د لمانځه پر وخت ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره باید د فساد مخه ونیول سي. دغو عالمانو د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د ملي یووالي له حکومت وغوښتل چې د سولې د ټینګښ په هدف دی په حکومتي چوکاټ کې مفسد کسانو ته ځای ورنه کړي. صفی الله ستنګزی او نور تفصیل.
مطلقاً تشکیل جدید از وجود مفسدین
په افغانستان کې اکثر دینی عالمانو د شنبه پر ورځ د لوی اختر د لمانځه پر وخت د سولې مسأله ضروری وبلله او ټینګار یې وکړ چې د تأمین لپاره باید فساد له منځه ولاړ شي. دینی عالم او د وزیر محمد اکبر خان جامع جماعت امام محمد ایاز نیازی وویل چې د ملي یووالي حکومت خلکو ته نوې هیلې پیدا کړي او اړتیا شته چې سوله تأمین او فساد له منځه یوسي.
په
الله باندې په توکل، په ځان باندې په باور او د ملت په همکارۍ سره مثبت او قانوني ګامونه واخیستل شي. مطلقاً باید نوې تشکیل له مفسدینو څخه پاک وي ترڅو د ملت اعتماد ترلاسه شي. د دې هیواد سوله په همدې مسالې پورې تړلې ده. ښاغلی نیازی وویل په دې برخه کې دینی عالمان هم مسؤلیت لري چې له نوې حکومت سره همکاري وکړي. اخوا ولسمشر اشرف غنی احمدزی هم دا جمعه له دینی عالمانو سره ولیدل او له هغوی وغوښتل چې د جماعتونو له منبرونو څخه د سولې غږ پورته او ټول سولې ته راوبولي. په عین حال کې یو شمیر عام خلک د سولې د ټینګښت لپاره د ولسمشر احمدزی له هڅو ستاینه کوي او وایي چې دغو کارونو راتلونکي ته هیله من کړي دي. څو تنو کابل ښاریانو چې د اختر له لمانځه وروسته کورونو ته ستنېدل ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
دغه حکومت نه خواهشمند یم چې فساد له دې وطن نه ورکړي. ډېر هیله من یو د ټولو مسؤلینو نه چې صلح راولي په دې مملکت کې.
ټول له مخکې صلح او آرامي خلکو ته راولي دي کې زیات کوشش وکړي. دوه رات چې سره چی یا جنگ بس شي ټول خلک ته زمينه د کار او د مسایل شي.
دغه افغانان له حکومت غوړي چې د سولې د ټینګښت لپاره د حکومت زورواکي او قانون ماتونکي کسان تر قانوني تعقیب لاندې ونیسي. دینی عالمانو بیا ټینګار کړی چې وسلوال مخالفین د خپلې غوښتنې د خبرو له لارې مطرح کړي چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت زمينه برابر شي. صفی الله ستانګزی، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي رادیو ټولې خبرونه پر انټرنیټ صافي اوازي واوري چې آدرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم خپل پاڼه لري. تاسو هم دغه پاڼه لایک خوشاله کړئ. هر ورځ په کې تازه راپورونه او خبرونه ولولي او په باسونو کې برخه واخلي چې آدرس یې د facebook.com/azadiradio. د افغانستان په اړه نور راپورونه راغلو. د طالبانو ویندوی وایي هغه پیغام د نوې چې د جمعې پر ورځ د دله ټویټر اکاونټ د پاکستان له سند یالت نه خپور شوی وو. په ټویټر کې د ذبیح الله مجاهد لخوا په خبر سوي پیغام کې لورای ښکاری چې د پاکستان له سند یالت خپور شوی دی. ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې د طالبانو د مشر ملا عمر د اختر پیغام خپور کړی دی، خو نن شنبه ویلي دی چې په افغانستان کې اوسېږي. تفصیل له اسمت ساروان نوري.
د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد له خپل هغه پیغامه انکار کوي چې د پاکستان له سند ایالت خپور کړی و. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد وایي چې هغه پیغام له ده سره اړه نه لري چې د پاکستان له سند ایالت څخه د جمعې په ورځ خپور شوی و. زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د طالبانو د مشر ملا عمر د اختر پیغام د پاکستان له سند ایالت خپور کړی و، خو نن شنبې بل پیغام خپور کړ. وی ویل چې پرونی پیغام د دښمنانو له لوري خپور شوی و. دی په افغانستان کې دی او په پوره اطمینان وایي چې په خپل هیواد کې اوسي. په ټولنیزو رسنیو کې د خبرونکو ځای معلومېدای شي. ټویټر وایي چې د جغرافیایي موقعیت په اړه معلومات د یو ځای د جغرافیایي طول البلد او عرض البلد د کارونکو د نورو معلوماتو او د پیغام د وخت له مخې معلومېدای شي. تر دې مخکې پرون د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي و چې د طالبانو یو شمېر قومندانانو چې غوښتل له ملا عمر سره وګوري پرې نه شول شول چې خپل مشر وبیني. د ملي امنیت ریاست ویندوی عبدالحسیب صدیقي د جمعې پروس په یو خبري غونډه کې خبري اعلان وکول ملا اختر منصور د طالبانو قومندانان پرې نه شول چې له ملا عمر سره وبیني. شغل صدیقي زیاته کړه د ملا اختر محمد منصور لوري چې د ملا عمر نږدې کسته ل خپل مشر سره د طالب قومندانانو د کتنې مخنیوي د ملا عمر د ژوندې تو پاره شکونه پیدا کړی دي. افغان امنیتی چارواکو په زلونو ویلي چې د طالبانو مشران او همدغه راز ویندویان د پاکستان په خبره کې وسی.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د خیبر پښتونخوا ایالت په کوهات کې امنیتي چارواکي وایي د سپرلویو په موټر کې د بمی چاودنې له کبله د وژل سو کسانو شمېر شپږو ته پورته شوی او زیاتوي چې په دې چاودنې کې د ماشومانو او ښځو په ګډون اتلس تنه نور ټپیان شوي دي. تفصیل له پېښور د زبیح الله شفق په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا ایالت په کوهات کې د مسافر په موټر کې بمی چاودنه شوه چې د چارواکو په وینا دوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د کوهات سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي چې د شنبه په ورځ د کوهات په پیښور چوک سیمه کې د سپرلو په یو موټر کې بمی چاودنه شوه چې لږ تر لږه شپږ کسان یې وژلي او د ماشومانو او ښځو په ګډون پکې اتلس نور ټپیان شوي دي. دوی زیاتوي چې د پیښې ټپیانې د کوهات بېلابېل روغتونونو ته لېږدولي چې د ځینو حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د کوهات د سیمه ایزو پولیسو یو تن چارواکي امجد خان ازادي راډیو ته وویل چې په چاودنه کې د 15 کیلو چاودیدونکو مواد کارول شوی چې د ریموت کنټرول په ذریعہ لوزول شوی.
چې ما شوی دي ماشومان ډار زخمي دي. دا سکند کنده په بشار چوک کې چې سوزکی کې واو کړو د دې کې اوري د دې کې شای پلان کړو.
هغه زیاته کړه چې کوم د اختر په مناسبت په کوهات خار او شاوخوا سیمو کې امنیتي تدابیر کلک کړي، خو بیا هم د دې ډول ناوړه ناڅاپي په مخنیوي نګدې ناشونه دي. کوهات د خیبر پختونخوا شمال لویدیځ ته پرته سیمه ده چې د ورغزو ایجنسۍ له قبایلي سیمې سره نږدې اوږده پوله لري او وخت نا وخته پکې د وسلوالو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې کیږي. همداراز په دې سیمه کې د مذهبي تاوتریخوالي له امله هم ډېرې جګړې رامنځته کیږي چې دا لړۍ له پخوا راهیسې روانه ده. په کوهات کې د سپرلو په موټر کې دا بمی چاودنه په داسې حال کې شوې چې د پنجشنبې په ورځ هم پېښور ته نږدې په بازید خېلو کې د مسافر په موټر کې بمی چاودنه شوې چې و کسان یې وژلي او یولس نور ټپیان کړي وو. د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور او د دې ایالت په نورو سیمو کې ورستوي کې په داسې حال کې پترورستي په خو کې ډیرواله راغله چې د پاکستاني ځواکونو دروان کال د جون 15 منټه رئیس د ډیورن کرخې ته سیرما د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د سختري زوسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي او د پراخو بریاو داوه کوي. د خیبر پختونخوا دولتي او امنیتي چارواکي وایي چې د تورستي په خورستې ډیرواله خای په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو خبرګونوي او اندېخمن دي چې ګڼې د پراتونکو کې ودا ډول په خلا ډېری شي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د کوهات بمی چاودنه غندلې ده. دا یادونه ورده چې د دې بمی چاودنې مسولیت لا تر دې دمه کومې وسلواله ډلې نه دی منلې.
ستاسو لا پیغامونه نه
الحمدلله ماده لغمان له تلنګار له فالین او روزانا د امنګار له فالین په ټولو مربوطات او ټولو سیمو کې د سارات سبکی خپل فعالیت د خیر لاس اور کړی دی. تاسو امکان د خیر نه کوي حتا ول فالین ته تقریبا یو کلی یو کله خواته هم یک سالات هیڅ کار نه کوي. له مربوطه چارواکو نوم غوښتنه دا ده چې عاجل اقدام وکړي او د سیمه د وسیدونکو دا مشکل لمنځه یوسي.
د اسلامي دولت په نامه ډلې لخوا د برېټانوي خیریه کارکونکو کې النګ هیننګ د سر پرې کېدو پیښې نړیوال عکس العملونه پرولې دي. د ملګرو ملتونو امریکا او برېټانیا چارواکو دغه کار په کلکه غندلې او ژمنه کړي چې دغه ډول پیښو عاملین به محاکمه کوي. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
د الن هننګ د سرپریکې دو ویډیو پرون پر انټرنیټ خبر اسوه. په دغه ویډیو کې د اسلامي دولت ډلې یو غړی شودل کیږي چې د دغه برتنوي خیری کارکونکو سرپریکوي. وسلوشت کلن هننګ ټکسی چلونکی وو او په خپل خوښه د خیری ټولنې لپاره سره یو ځای سو. نو موري د ترکیه او سوریه ترمنځ پولې کې ونیول سو او پرون د سرپریکې دو ویډیو خبر اسوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پیښه په کلکه غندلې او هغه یو فاجعه او نوړه وژنه بلل ده. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون ویلي چې وژنه شي چې د اسلامي دولت په نوم وسله وال ډله څومره د کرکې وړ ده. کامرون وایي بریتانیا به تر خپله وسه هڅه وکړي چې د دې ډول وژنو عاملین ونیسي او محاکمه یې کړي. دغه ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د یوې اعلامیې په خپرولو سره د هننګ قتل غندلی دی. اوباما ویلي چې هننګ د سوریې د خلکو د ژوند پرمختګ لپاره کار کوه او د هغه وژنه د اوباما په خبره د هغوی بریتانیا او د کورنۍ لپاره یوه ضایعه ده. اوباما هم په دغه اعلامیه کې زیاته کړې چې امریکا به له بریتانیا او نورو هیوادونو سره په ګډه کار وکړي چې د دې ډول پیښو عاملین محاکمې ته راکش کړي. همدا ژمنه د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند هم کړې او د دې پیښې په اړه یې خواشینی ښودلې ده. د تروریزم په وړاندې مبارزې په برخه کې د ولسمشر اوباما سلاکارې لیزا موناکو پرون ویلي چې د دغه ویډیو پر رښتینولۍ لا اوس هم تحقیقات روان دي. دا وایي موږ خبر یو او لیدلې مو ده او هم د نوې ویډیو په اړه پلټنې کوو. که چیرې د دې رښتینولۍ ثابت سي نو دا د اسلامي دولت په نوم د ډلې یو بل ظلم څرګندوي. موږ له دغه برتانوي خیریه کارکونکي د نورو برمته کسانو او د هغوی له کورنیو سره خواخوږي شو. دغه ویډیو د اسلامي دولت په نوم ډلې لخوا نورو ویډیوګانو ته ورته ده او په پای کې د دې ډلې یو غړی شودل کیږي چې مخې پوښلې دی او د یو بل کس د وژنې ګواښ کړی چې دوی امریکایي پیتر کاسک معرفي کوي. دغه وسوال ولسمشر اوباما په خطاب کې ویلي چې تاسو د سوریې هوایي بمباري پیل کړي او په پرله پسې ډول زموږ د خلکو بمباري ته دوام ورکوي، نو دا یوازینۍ لار ده چې موږ به ستاسو خلک په نښه کوو. د امریکا د ملي امنیت شورا ویلي دوی ډېر هڅه کړې وه چې پخوانی امریکایي پوځي کاسک بیرته خپل کور ته راولي. د نوموړي کورنۍ ویلي چې هغه له پوځ څخه تر وتلو وروسته په خپله خوښه خیریه کارونو ته مخه کړه. دغې ډلې وړاندې د امریکایي خبریالانو جیمس فولي او سټیفن ساتلوف او برطانوي وګړي ډیوید هینس د سرپریکې دو ویډیوګانې هم خپرې کړې دي. ویل کېږي دغې ډلې نور بهرنیان هم نیولې، په دوی کې یو برطانوي فوټو ژورنالیست جان کانتلی هم دی. د نوموړي پلار په یوه ویډیو کې د خپل زوی د خلاصېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې هغه د سوریې یو دوست و. د الن هننګ د وژنې ویډیو داسې مهال خپره شوې چې د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې د ترکیې له پولې سره د سوریې د کوباني ښار محاصره کړی دی. د بشري حقونو یوې برطانیې میشتې څارونکي ډلې ویلي په دغه ستراتیژیک ښار کې د چیچن یو وګړی د اسلامي دولت په نوم ډلې د جګړو مشري کوي. کوباني هغه ښار دی چې که یې د اسلامي دولت ډله ونیسي نو د سوریې په حلب او په ختیځ رقه کې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو ترمنځ مستقیم ارتباط جوړولی سي. په همدې حال کې د ترکیې حکومت پرون د پارلمان لخوا دا اجازه ترلاسه کړه چې کولی سي په سوریې او عراق کې پوځي عملیات ترسره کړي. بلخوا د سوریې ولسمشر بشار الاسد بیا خبرداری ورکړی چې د ترکیې هر ډول اقدام به د ملګرو ملتونو د یو غړي هیواد په خاوره کې ښکاره تجاوز وګڼل سي.
خبری مجله اوري
د ازادي رادیو دا خبری مجله تر شپږو بجو او دیرشو دقیقو دوام کوي. خو د ازادي رادیو ټولې خپرونې هر ورځ د ماښام تر اوو بجو اوریدلی سي. وروسته له هغې چې د سویډن حکومت وویل چې شایي فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني، د فلسطین یوه عالي رتبه چارواکي د سویډن دغه فیصله یو زړور اقدام بللی دی. امریکا بیا په دې برخه کې د احتیاط غوښتنه کړې ده. د موضوع تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې.
د سویډن وی حکومت ویلي احتمال لري چې فلسطین د یو خپلواک دولت په نوم په رسمیت وپیژني. د دغه هیواد نوی صدر اعظم سټیفن لیوفن د اکتوبر پر دریمه نیټه د دغه هیواد په پارلمان کې د لوړی مراسمو په وینا کې ویل چې د دوو هیوادونو ترمنځ د حل لار دا ده چې یو بل په رسمیت وپیژني او له یو بل سره سوله ییز ژوند وکړي. سټیفن لیوفن ویلي دغه کار باید د اسرائیل او فلسطین هغو مشروع غوښتنو ته په درناوي ترسره شي چې د خپل خپلواکې ارادې او امنیت په برخه کې لري. د فلسطین مشر مرکچی د سویډن د پریکړه زړور اقدام بللی او ویلي دي چې موږ د سویډن د صدر اعظم د دې اعلان هرکلی کوو او له نورو اروپایي هیوادونو غواړو چې ورته اقدام وکړي. د فلسطین د ولسمشر محمود عباس ویاند ویلي هغه وخت اوس را رسېدلی دی چې نړۍ فلسطین په رسمیت وپیژني، خو واشنگټن خبرداری ورکړی چې د فلسطین په رسمیت پیژندل تر وخته مخه خبره ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکي ویلي دا وایي زموږ په باور په نړیواله کچه د فلسطین په رسمیت پیژندل تر وخته مخه خبره ده. موږ پرته له شکه د فلسطین دولت د جوړېدو ملاتړ کوو، خو دا اقدام یوازې د مذاکراتو په نتیجه کې او د دوو دولتونو ترمنځ د یو بل په رسمیت پیژندلو په اړه له نهایی پریکړې وروسته کېدای سي. بلغاریا، قبرس، چک جمهوریت، هنګری، مالټا، پولند او رومانیا چې د اروپایي ټولنې غړي دي فلسطین په رسمیت پیژندلې دي، خو هغوی دا کار هغه مهال کړی چې د اروپایي اتحادیې غړي نه ول.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
لدې سره شپږ نیمه بجې سپېد ازادي راډیو ورستی خبری مجله له سلطان